په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنری ما او تاسو د مشال لیډو په دغه ساعت خبرونه کړکلی په دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. هوډم به د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر پوځي چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي او ماورای عدالت کتونه کړي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد پر روس غږ کړی چې د شام د اپوزیشن په نښه کول دي ودروي. او سم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویو پر ضد احتجاج کړی دی. وکیلانو نن په ټوله صبح کې د احتجاج په توګه عدالت ته حاضر نه شو. دوی وایي پر چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره سم رویا نه ساتل کېږي. په دې اړه د خیبر پښتونخوا بار کونسل یو مشر غلام علي مشال ډټول
یو مونږ کرام الله خان په ډیرو نه چراتلو پلاره کې سار کو د ګاډي تلاشي ملاشي واغسته بیا دویم کارو شو حیدر جج دے اثر بسواد کوم دا کارو شو حتی کې دلته کې یو فیمیل جج دا ارشاد کیسر صاحب په مال روډ باندې غي سارا کړه خو اخري حد دا شو چې بیا چیف جسټس راتلو کوهاټ نه نو کوهاټ پټنل باندې غي دی راي سار کو او د دې نه او د دې د فیملی نه د ګاډو تلاشيان ملاشيان دا سیاسي
د پاکستان امنیتي ځواکونو لپاره د اړت نه دی ویلي. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوې پالیسي جوړېدو باندې کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودر نثار وویل د غیر حکومتي ادارو لپاره په جوړېدونکو پالیسي کې به د دغه ادارې اوس د انټرنیټي پاڼې له لارې خپل ځانونه ريجستر کوي. د افغانستان په اړه نوموړي وویل چې باید کابل د بل چا په ژبه خبرې ونه کړي بلکې خپل اندېښنې له پاکستان سره شریک کړي چې هغه د لیر کولو هڅه وکړي شي. هند د کشمیر په اړه د پاکستان د سولې څلور نکاتي پلان رد کړی دی. خو ویلي دي چې د ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخې شوې دي بیا پیل کړل شي. د سپتمبر پر 13مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د وینا پر مهال پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف وړاندیز وکړ چې ټمه وسلرونکې دواړو هیوادونو دي په کشمیر کې اوربند رسمي کړي او هغه سیمه دي غیر پوځي کول لپاره اقدامات وکړي. هند سمدستي دا خبره رد کړه او پاکستاني تور پورې کړي چې داوه کوي د ترګري اصل شکار هیواد دی. حالانکه حقیقت دا دی چې پاکستان د ترګرو روزلو او غوته د مالی سرچینو پیدا کولو تګلارې ښکار دی. تیر ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال د هند بارني چارو وزیر سوشما سوراج ویل هیواد خبرو ته تیار دی خو ترګري او خبرې دواړه یو ځای نسی کېدلای. د زیاته کړه چې هند او پاکستان څلور نکاتو ته نه بلکې یوې نقطې ته اړتیا لري او هغه دا چې پاکستان دی له ترګري لاس واخلي او خبرو ته دی کښېني. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلي د 15 قبایلی سیمو بې کور کړل سو خلکو خپل کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د گورنر له دفتره په بیګنی خبر سوی بیان کې راغلي تیر ورځ د هنګوله توخسرای کې په دورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل شوه. بیان وايي په لومړي پړاو کې به 900 کورنۍ اورګزو تستنیږي او دا چې د خیبر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او کرمې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو لړۍ له هم روانه ده. بیا د گورنر عباسی له خولې زیاتوي وبخشي بیان د گورنر عباسی له خولې زیاتوي چې دراتونکو کال تر پایه د 15 واړو قبایلی سیمو ټول به کور کړل سی خلک خپل کلیو کورونه ته ولې شو سی. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسوال طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت کتلونه کړي. دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ نننۍ خبر پاڼه وایي چې وسوال طالبانو د کندوز د ملي راډیو او ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سمیز دفتر د بهرنیو هیوادونو کونسلګری او نورې ادارې سوځولي او چور کړي دي. بلخوا د کندوز بېلابېلو برخو اوسېدونکو نن مشارډو ته ویلي که چیرې دوی ته مرستې ونه رسېږي نو یو لوی انساني ناورین سره به مخ شي.
منګ دغه سال 15 د جګړې شروع شوه دا وضعیت ډیر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کیږي که پیدا کیږي په لوړه بیه پیدا کیږي. دا اوس هم جګړه د خار کې طالبان دي. که چیرې دا وضعیت ادامه وکړي د انساني فاجعه سره خلک مخ
په نه حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې وسوال طالبانو په کندوز کې ډلې سکتونه او پر شوزو جنسي تیرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د اردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل خان امان نن مشال لري تول چې وسوال طالبانو تیر شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې اردو جولسوالۍ نن سهار سقوط کړی دی. د اردو جولسوال دولت محمد خاور نن مشال لري تول چې سلګونو وسوالو لپاره رئیس پر دې ولسوالۍ پر لپسې حمله کولې او مرکزې د حکومت ملاتړ نه رسیدل عمله طالبان ته ورپرې شو. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. دا چین د مامون اوسیدونکي جلال تیر ورځ مشال لري تول د داعش اسلامي دولت په نوم د ډلې وسوالو د دوی پټي او کورونه له دوی پاتې کړي دي. بېکور کړل شوي خلک وایي وسوالو شوونځي په سنگرونو بدل کړي. هلته د ننګرهار والی ویاند احمد زیاد عبدالزای تیر ورځ مشال لري تول پلان لري چې ژر به اجین ولسوالۍ کې د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړی چې د شام د اپوزیشن په نشه کول دی ودروي او ټوله توجود د اسلامي دولت وسوالو ډلې پر بریدونو ورکړي. دا غوښتنه نن ترکیه، امریکا، برتانیا، فرانس، جرمني او خلیجي هیوادونو په یو بیان کې کړې ده. دوی په شام کې د روس لخوا پر سو بریدونو جوړ اندېښنه څرګنده کړې او دلیل ورکوي چې دا شخړې ته هوا ورکوي او سخت دریځ نور زیاتوي. بلورته د روس د پارلمان د بارنو چارو د کمیټې مشر ویلي کرملن اندازه لګوي چې په شام کې به هوایي بریدونه شاید درې څلور اشتنورهم دوام وکړي. د خبره الکسی پشکوف نن د فرانس پر ریډیو ته وکړه. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو سوال سړی په یو کالج پر زکونکو ډزې کړي چې نه تنه پکې وژل سول. حمله کوونکي هم پولیسو وشتي او وژل سوی دی. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي حمله کوونکي څلور ډوله وسلې درلودې. په حمله کې اوه کسان زخمیان سوي دي. د حمله په ځای کې ونی شاید ویلي چې حمله کوونکي اول لهر وګړي داغه د دین پښتنه کوله او بیا ډزې ورباندې کولې. د حمله کوونکي نوم کریس هارپر مرسر شودل کېږي. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابع اکرم خان د موسم او کرنسی له حال سره
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیه خرڅل کیږي او په 1.78 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او په 1.85 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.14 روپیه یو ریال په 20.50 روپیه خرڅل کیږي او په 20.55 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیه او په 28.50 روپیه یو افغانۍ په 1.08 روپیه او په 1.02 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې خال خال وریځي وي او په کوټه کې به موسم اوچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 19، بنو کې 3 او 40 او په کوټه کې یو کم 10 او 42 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام دلاره هم اوریدئ شئ. په پیښور کې وکیلانو د امنیتي ځواکونو لخوا د بار کونسل د غړو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړه.
یو مونږ کرم الله خان په ډیرو نه چراتلو په لارې کې ایثار کو د ګاډي تلاشي ملا شي واغسته حیدر جج دې اثر په سواد کې همدا کار وشو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي د افغانستان ګیلې معنی اوریدو ته تیار دي خو څوکیداری نشي کولی.
ہم افغانستان کے لیے نہ تو چوکیدار ہیں، ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ان کے کنسرنز ایڈریس کرنے کو تیار ہیں.
اوپر اسماعیل خان کی د قبائلی مشرانو جرگی پا فاٹا کی یوزل بیاد آئینی اصلاحات و غختنہ کرے دا
خیان چھے دا تبدیلی دا پا آوامونا تا پوسوشی طولو قبائلو نا
دا سیمیون علینا نور ہم یوشمیر راپورنو تفسری لرو تر پائی دا مشال ریڈیو سروس. روزمنګا اړومبی راپور ته په پیښور کې وکیلانو د امنیتي ځواکونو لخوا د بار کونسل د غړو دلتونو د ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم وکیلانو د دغې پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي او عدالتونو ته نه دي حاضر شوي. په دغه اړه باندې له پیښوره غلام غوث نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا بار کونسل په غږ باندې د جمعې په ورځ په ټوله صوبه کې وکیلان په عدالتونو کې پیش نشو. دوی غوښتنه کوله چې د پوز په چیک پوسټونو دي د عدالتونو د قاضیانو او وکیلانو سره د ناسمی رویې مخه ونیول شي. دې لړکی د پختونخوا بار کونسل یو مشر وکیل غلام نبی مشال ریډیو ته وویل،
یو مونږ کرم الله خانو په ډیرو نه چراتلو پلارا کې سار کو د گاډی تلاشی ملاشی واغست، بیا دویم کارو شو حیدر جج دے اثر بسواد کوم دا کارو شو، حتا کې دلته کې یو فیمیل جج دا ارشاد کیسر صاحبہ په مال روډ باندې غي سارا کړه، خو اخري حد دا شو چې بیا چیف جسټس راتلو کوهاټ نه، نو کوهاټ پټنل باندې غي دی راي سار کو او د دې نه او د دې د فیملی نه گاډو تلاشیان ملاشیان دا سیاست.
وکیل غلام نبی زیاتوی چې په پاکستان کې سیاستدانان او رسنۍ هم بے بس دي او اوس د عدلیې د قابو کولو هڅه هم روانه ده.
به یو سړی دی، هغه سره پولیس شته، هغه سره گاډ شته، هغه سره پوره خپله قافله شته، هغه سره چې دی نو جنډه لګېدلې ده، گاډی تاسو پیژنې نو سټیل ته په لاره کې ساره.
او د پېښور هایکورټ یو بل وکیل ولی خان په چیک پوسټونو د ستونزو په اړه وایي،
خبره دا ده چې موږ سهار راوځو کنه، موږ خیال دی چې موږ به هایکورټ کې خپله پیشي وکړو، نو هغې پیشې نه علاوه یو 15 پیشې مو نورې کوو په روډ باندې چې کومه نه راغلې و چېرته ځي او شناختي کارډ وخه، نو موږ ځای په ځای باندې خپل شناختي کارډ د جیب نه راوخت کوي او دا مو یخی د ډشبورډ باندې و اول نه مو بس نیولې دا مو سردا پیشې کوو.
د پېښور هایکورټ قاضیانو په چیک پوسټونو د رایې سارولو او لټولو د ستونزو په اړه د سپریم کورټ د ججانو سره هم رابطه کړې ده او قاضیان او وکیلان هڅه کوي چې په چیک پوسټونو د ولس د ستونزو د هواري لپاره په امنیتي ادارو فشار واچوي. امنیتي ادارو یا پوز لا تر دې دمه د دې ستونزې په اړه سندي ویلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي صحافي مارک سیګل ویلي چې د پاکستان پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف بنظیر بټو ته په ټلیفون دړک ورکړې و، کچره هغه د انتخاباتو نوړاندې پاکستان ته راغله نو د ژوندې هیڅ ګارانټي نشته. نوموړي دا خبرې له امریکا نه د ویډیو لینک په ذریعه د پنډې د ترهګرۍ ضد عدالت په وړاندې کړې دي. بل پلو د پرویز مشرف وکیلانو ترجمان د امریکایي صحافي د تورن رد کړې دي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د پاره یو واضحه او ښکار نظام جوړول شي او ټول ادارې به آنلاین رجستریشن درخواستونه ورکوي. د افغانستان په حق لا د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر وې چې کله افغان مشروالي د بل په جبه خبري کوي نو دا د پاکستان د پاره د قبلولو وړ نه ده. دیوی مونږ د افغانستان څوکیداران نه یو او نه د اشرف غنی په ګډون بل چاته جواب دی یو. افغانستان کې څوک پرنجي هم کی نو تورې په پاکستان لګي. افغانستان د خپل اندېښنې مونږ سره شریکی کړي. مونږ هر وخت د هغوی خبرې اورېدو ته تیار یو، د هغوی په اندېښنو خبرو ته تیار یو. د داخله وزیر بیان چې کله مشال ریډیو د سیمهیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د بل د جبنا د چودري نثار علي خان سم مراد دی نو دوی
پاکستان کې دا یو فکر دی د حکومت په سرکل کې چې کیدی شي هندستان د افغانستان د خاورې نه ګټه لی او د پاکستان پر ضد هغه خاور استعمالیږي. سره دی چې افغان حکومت تل دغه رنګ سوچ رکړی دی. زما نظر دا دی چې داسې بیانونه او داسې مبهم بیانونه ګونګ بیانونه دی نه خو کیدی شي هغه تعلقات چې نن سبا ضرورت دی چې هغه ښه وي، نو که داسې بیانونه راځي داسې سخت بیانونه نو بیا خو به زموږ حکومتونه دی بیا توقع د ښه تعلقاتونه کوي.
چودري نثار علي خان دا هم وې چې ډي چوک کې با چاته د نورو جلسو جلوسونو اجازه نه ورکړي کیږي. د د په خبره کوسو غواړي چې پاکستان مخ په وړاندې لاړ شي نو باید چې کامی مفاد په نظر کې وساتلی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اسلام آباد ریاض مسخیلو چې راپور راکو اوس راځو د پاکستان او هندوستان اړیکو ته. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د هند پر ضد ځینې دستاویزات جمع کړي چې پکې لیکل شوي دغه هیواد د پاکستان د ځینو سیمو په ناکراری او ترهګرو پیښو کې لاس لري. که څه هم هند تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان په ضد دا ډول دستاویزات جمع کړي دي، خو دا وړومبی ځل دی چې پاکستان په لیکلې رسمي بڼه دا ډول اقدام کړي. دا چې پاکستان ولې په داسې کار لاس پورې کړ او دی به د دوړو هیوادونو پر اړیکو سا اغیز وی د احمد شاه اعظمی پر راپور کې و.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سر تاج عزیز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبري غونډه تویل چې په ملګری ملتونو کې د پاکستان دایمي استاذ ملیحا لودی د دې سازمان جنرال سیکریټری بان کی مون ته په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې د هند د لاس لرلو ثبوتونه وسپارل. د نوموړي په وینا دوی درې دستاویزات شریک کړي چې د پاکستان په بلوچستان، فاټا او کراچي کې د هند د لاسوهنې پاړه دي. دا چې پاکستان ولې دا اقدام وکړي او په دې لړ کې ملګری ملتونه څه ډول رول لوبولای شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیکریټری شمشاد احمد وایي چې په نړیواله ټولنه کې د هند لخوا د پاکستان بدنامه کېدلو دا هیواد دې ډول ګام اخیستو ته اړ کړ.
د ملګرو ملتونو رول ډیر مربوط نه دی پاتې شوی، خو پاکستان یو داسې هیواد دی چې په پر لپسې توګه له تورونو سره مخامخ دی او خپل تورونه د هند مخې ته نسی ښودلای، ځکه چې هند زموږ سره خبرې کول نه غواړي. خو زموږ په فکر موږ هم باید له هند څخه د مذاکراتو خیرات و نه غواړو، ځکه چې امن د دواړو هیوادونو ضرورت دی. نو باید نړۍ په اصلي موضوع باندې خبره کړل سي. نو دا د پاکستان لخوا لومړی ګام دی.
تر دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپل وینا کې هند ته د امن لپاره د څلور نکاتي پلان وړاندیز کړی وو چې په جواب کې د هند بهرنیو چارو وزیر ششمیتا سواراج ویلي و چې دوی څلور نکات ته اړتیا نه لري، بلکې پاکستان له ترهګرۍ لاس واخلي او بیا د خبرو تور سره کښینی. په نوی ډیلی کې خبریال او د سیمیزو چارو شنونکی گوتم سیدارت وای د پاکستان پوز له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہ وار دی.
I don't know to what extent is the civilian leadership in Pakistan responsible because
زرنه په هشم چې په پاکستان کې ولسی حکومت تر کومه حدا مسولیت لري، ځکه چې موږ ټول خبر یو چې هلته فوج هر تګلارې پر مخ وړي. نو په داسې حال کې د هند حکومت له وزیر اعظم نواز شریف سره په تماس نیول کې مشکلات لري. لکه چې په هند کې د مودي په مشرۍ نوې حکومت راغلی دی، نو د پاکستان په فوجي استابلیشمنت کې یو ډول ناکراری رامنځته شوی ده چې د دې حکومت اهداف په څه وي او دوی په کشمیر تر او نورو چارو څومره جاری هنه درې خپلوي. نو په داسې حال کې هر څه د پاکستاني فوج لخوا کنټرولېږي او د پاکستان ولسی حکومت دې ته نه پرېښودل کېږي چې له هند سره معاملات وکړي.
که څه هم هند او پاکستان د یو بل گاونډي هیوادونه دي، خو د شننګ په باور د دواړو ترمنځ پاړیو کې ترنګلتیا دوی د اټمي وسلې جوړولو ته اړستل. دا چې دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکې په څه توګه شکولای شي، شمشاد احمد یوازینی حل با مقصد خبرې اترې ګڼي.
څرنګه
چې امریکا په 2003 کال کې هند او پاکستان د خبرو میز ته آماده کړل، کېدای سي چې بیا یې سره کښینوي، خو هغه وخت هم یوازې خبرې اترې وسوي او هیڅ نتیجه نه راووته او 2-3 کال وروسته له پوکړنی هوا ووته. مذاکرات یا خبرې اترې همیشه د یو مقصد لپاره کیږي او دا د ستونزو د حل یو ذریعہ ده. کچیر هند ستونزې هوارول غواړي نو مذاکرات یې حل دي، خو مذاکرات باید له مقصد ته ډک وي چې دا ډول هند او پاکستان خپل ستونزې حل کړای شي.
د پاکستان او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې یو پر بل په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه پوري کیږي، خو دا ځل دواړو هیوادونو په داسې حال کې په ملګرو ملتونو کې یو پر بل د ترهګرۍ تورونه ولګول چې د څه مودې راهیسې د دوی ترمنځ پر لانجمنې سرحدي کرښې لاین آف کنټرول باندې هم د یو بل لخوا د ډزو کولو راپورونه ورکړل شوي دي.
د احمد شاه اعظمی راپور مورد اوریدونکو، د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف په ترهګری یو نړیواله پدیده بللې او پر نړیواله ټولنې غږ کړی چې د دې د مخنیوي لپاره د ګډې حل ځلې وکړي. جنرال شریف د برتانیا په لندن ښار کې وی غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره د نیابتي جګړو لپاره وکاروي. په دغه اړه باندې نور تفصیل ذبیع الله شفق په دغه راپور کې راکړي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف وایي پاکستان د هر ډول نیابتي جګړې مخالف دی او چا ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاوره د نیابتي جګړې لپاره وکاروي. نوموړي همدارس تروریزم نړیواله مسله بللې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دې پدیدې د مخنیوي لپاره د ګډې هلې ځلې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې د خبرې کړې خبر پاڼې له مخې د پوز لوی درستیز دا څرګندونې د پنځشنبه پر ورځ د برېټانیا په لندن ښار کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال کړې. د پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې د ترستانو پر ضد د توپیر پرده د عملیاتو او د خپل هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد د نه کارېدو ژمنې په داسې وخت کې کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي. افغان چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دا بریدونه په پاکستان کې پلانوي. په عین حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله هم د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال پر پاکستان غږ وکړ چې د تروریزم د مخنیوي لپاره د افغان دولت سره کړې ژمنې عملي کړي. له بلې خوا د سیاسي او پوځي چارو ځینې څارونکي د پاکستاني چارواکو د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د خپلې خاورې د نه کارېدو څرګندونې ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان وروستۍ بدامنۍ ته په کتو د په روانو پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته ټول وسلوال په نښه شي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
پاکستان چې کومې خبرې کوي د دې امن مطابق نو په دې یقین نه کیږي. موږ دا غواړو دا د زړه نه عملي کړي. د افغانستان وروستۍ وضعیت دا ښایي چې جګړه به په ډېر ځل باندې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې او په دې کې به خپله پاکستان د هغه مرکز پنجاب ټول دا په لپیټ کې اخلي. د ښو بدو په طالبانو دا پالیسي چې په دستور قائم دی وساتله، نو د دې سره به خیبر پختونخوا قبایلي علاقې د دې جګړې ډېر بد اثر او اغیزه کیږي. پاکستان دې دا خپل وعده پوره کړي چې دا علاقه د جنگ نه خلاص شي او د ترقۍ په لور روانه شي.
جنرال اهل شریف همداراز د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز پروژې په سیمه کې لوبه بدلونکې او د سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګټور بلل او ټینګار کړی چې د دې پروژې د بشپړېدو لپاره باید تر وروستي حد هڅې وکړي. د یادونې وړ ده چې جنرال شریف تیره ورځ د جرمني په میونخ ښار کې یو امنیتي غونډې ته په وینا کې ویلي وه باثباته او امن افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لار هوارولی شي، چې په نتیجه کې به د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز ګټه د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ادا کړی دا چې د سغدریزی پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کېدو وروسته په صوبه کې د نامنې په پیښو کې شپږ 50% کمې شوې. دا خبره نوموړي تیر مخام د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. غلام غوس هم د غونډې ته ورغلی وو او موږ له راپور راکړي.
د کابینې د غونډې وروسته د خبری کانفرنس پر مهال تیر ماښام د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل چې د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ ضد قومي تګلارې عملي کول وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی.
دهشتګردي کې واقعات په 56% کمی هوئی.
د ترهګرۍ په پیښو کې 55% کمی راغلی دی. د تاوان لپاره په تختونو کې 40% د قلنګ استلو پپیخو کی 25% او د وجنو پپیخو کی 30% کمی راغلې ده.
30% کمی ہوئی ہے.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د ترګری زد د قامی تګلاری د عملی کول وروسته تر دې دمه 341 ترګر نیول شوې دي.
429 دهشتګردونکو گرفتار کیا جا چکا ہے.
د ترګری زد محکمه تر دې دمه په 240 مقدمو کې 341 ترهګر نیولی دي. د دینه علاوه جالي شناختی کارډونه لرونکي 1100 کسانو په ضد کاروایی شوې ده او د دوی د تصدیق کوونکو 968 کسانو په ضد هم کاروایی شوې ده. د لوډ سپیکر په غلط استعمال 150 کسان او د کرکی د موادو په خورولو 1140 کسان نیول شوې دي.
گرفتار کیا گیا ہے.
په خبری کانفرنس کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا بینه په دې صوبه کې د صنعتونو او کارخانو د پرمختګ لپاره د نوي پالیسۍ منځوري هم ورکړی ده.
خیبر پختونخوا مې کارخانه لګانے کې لیے ان او سی کا خاتمه.
د کابینه د ایجنډي اخیرنۍ نقطه په خیبر پختونخوا کې د کارخانو لګولو لپاره د اجازه نامې ختمول وو. د دې پیسو مطابق به د وسلې او کارتوسو د تابکار موادو د چاودونکو موادو د پیسو جوړولو د کاغذ او شراب یا سپیرټو د کارخانو لپاره به اجازهنامه حاصلول ضروری وي او د نور هیڅ یو کارخانه لګولو لپاره به اجازهنامه ترلاسه کول نه وي. د دې پالیسۍ سره به په صوبې کې صنعتونه پرمختګ عمومي او صوبا به ترقی وکړي
او صوبا ترقی کوي.
د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی زیاته کړه چې د پښتونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ترګری په ضد د پولیسو د کارکړدګۍ ستاینه وکړې شو او د تیری ورځې د کابینې په غونډه کې د صوبې په امنیتي صورتحال تفصیلي خبري اترې وشوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوس حضور اسماعیل خان ته چرته چې د قبایلی مشرانو یوې جرګې یو ځل بیا د حکومت نه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید د دغه سیمې آئینی حیثیت متعین کړي شي. په دغه اړه باندې سراب محسود نور معلومات راکوي.
دس پژم پتیر ورځ د ډیر اسماعیل خان پاک نواز پارک شه د قبایلیانو لویا جرګه وشوا چې په کومک شه د باجوړ نه تر سولی وزیرستان پورې او د نیمه قبایلی سیمو قبایلیانو برخه واخسته. په دا موکې یو شمیر مقررینو تقریرونه وکړل او د قبایلی سیمې آئینی قانوني بدلون په باره کې خپل خپل فکرونه تجویزونه وړاندې کړل. په دا موکې ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته پدارنګ وژاغه دل
بازار ګل افریدی می نوم د خبرې جنسي دا د مونږ پر زور مطالبه او چې تر کومه پیرې قبایل خپلوالو کول نه یو په شوی امن نه روغنه پالو کا کینو تا پیرې قبایل من نه چړل شي.
لکه نو زمان می نوم دا اف ار کوه د دارې سې ان چې دا تبدیلی دا عوامو نه تاسو شي ټول قبایلو نه
نواز وزیر د وزیرستان سره می تعلق دی. زه خپل دارا در قوم چې میځ دا کې به کې سره شامل شي چې کې به کې سره می شامل شي او میځ
د مونږ نور محمد مسعود دی میش دا نه غوړي چې فاټا د پکی پکې شه زم شي می زونته یو کوشه یې سی ته غوړي دا غوړي چې بلوچستان چې څومره پښتين دی چې کوم د اف ار پښتين دی او د جو وای ایجنسی کوم پښتين دی چې څومره پښتون خوادو دا ټول دی وزوي تر شي.
زم ملک خان مرجان د شمالي وزیرستان جنسنا تعلق لرو میش قبایله د اصلاحات غوړي چې نن دغه قبایله وا مشترکه فیصله وکړه میر خپل تشخص چاته نه ورکاوی
زمانو مسګر دی زاد جوړی جن سے سره تعلق لرنا پاٹا دے علیحدہ سپیش
مون نوم بادشاہی خان دا سود کابلی ساوت وزیرستان سره مې تعلق تا د قبایل نه دا پښتنه وشي د متفقہ چې کی ما رائے وی کا ګوشه سو بی ڈیمانډ وکم کا په گلگت بلتستان ٹائپ حکومت باندې د خوشول وی کا کی پکې شه زم کېدل
قبایلانو په دا خبر زور ورکا چې حکومت اول دوی بیرته ولج دوی پسیمک شه د امن راوالی د قبایلانو ډنګ کورونا بازارونه د جوړ د ځانی ځانونو توانونه د ورکی او بیا د بدلون په باریک شه د قبایلو د کومونو نه پښتنه وکی چې کومونه کومه خوشا کومه پریکړه وکی ټول قبایلون به بیا اغا مانی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اور دن کوز د کرخې غاړه ورزو افغانستان ته د افغانستان په کندوز کې د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لکبله د دغه خار اوسیدونکو په خپل کورونو کې بند پاتې دي او دیوای چې مونږه د خوړو او دوایانو د نشټوالي ښکار یو. په دغه اړه باندې ناجیا صفه نور معلومات راکړي.
په کندوز ښار کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په ځینو سیمو کې په جګړې کې بند پاتې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خوراکي موادو او درملو له جدي کمښت سره مخ دي. یو شمیر اوسیدونکو هم درز ویل کچېرې ورته مرستي ونه رسیږي د کندوز خلک به له انساني ناورین سره مخامخ شي.
موږ دغه سال پنځو ورځې جګړه چې شروع شوې ده وضعیت ډېر خراب دی. خوراکي مواد نه پیدا کیږي، که پیدا کیږي په لوړه بیه پیدا کیږي. دا اوس هم جګړه ده. کچېرې دا وضعیت ادامه وکړي ډېر انساني فاجعه سره خلک مخ شي. ډېر ستونزې اوس هم موجود لري. داسې کسانو چې د ورځې بیا کار کوو، د ورځې بیا کور ته خپل خواړه برابر او لاغې په کورونو کې بند پاتې دي. دا اوس فعلاً موږ خپل خانآباد بندر کې کورونه دي. همدغلته نږدې سړک په سر یو طالبان وینو. د حکومت هېڅ آثار موږ نه وینو. دوکانونه ټول بند دي، نه څوک وړه لري نه څوک غوړ لري، غون دوکانونه بند دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما بیا ویلي چې د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې په وروستیو نښتو کې تر سلو ډېر ملکي وګړي په کندوز کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبه په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیوه، خو دفاع وزارت وایي چې په کندوز ښار کې د مخالفینو د موندلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت د اپراتیون رئیس جنرال افضل امان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خار مهمه برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي او د نورو سیمو د نیول لپاره هم د دوی عملیات روان دي.
قسمت اعظمي شهر قندوز فعلاً در تصرف نیروهای امنیتی و دفاعی
د قندوز لوی برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د قندوز یو دوه ورځې د دشمن په لاس کې وو، نو اوس هم هلته د مخالفینو تحرکات شته او اوس هم په هغه حد چې کندوز شهریان تمه لري پوره ثبات هلته تامین شوی نه دی، خو هلته زموږ عملیات روان دي. زموږ هڅه دا ده چې ډېر ژر وکولای شو لارې خلاصې کړو، بلکې د افغانستان ټول خلکو په ځانګړي ډول کندوز شهریان ته د امنیت او ثبات فضا رامنځته کړو.
د کندوز اوسیدونکي وایي که چیرې حکومت د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې له جدیت نه کار وانخلي، نو لرې به نه وي چې کندوز سره نږدې نور ولایتونه هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو شاهد وي.
د نجه صافی راپور موردو اردوونکو 15 بجې شوې دی. عبدالحی کاکړ له دی وخت مهم خبر نه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتی چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. وکیلانو نن په ټوله صوبه کې د احتجاج په توګه حدادت لوتونو ته حاضر نسو. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوی پالیسي باندې کار روان دی. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته چودري نصار علي خان دا خبره وکړله. د هند د کشمیر پاړه د پاکستان سولې څلور نکات پلان رد کړی دی، خو ویلې دي د ترګری پاړه د دواړو وادونو چارواک خبري چې په اگست کې منسوخ شوی دی بیا پایل سي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلې د 50 قبایلی سیمو به کور کړل سو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. د خبره د گورنر له دفتره په بیګانی خبر سوی بیان کې شوې ده. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې سرګندوي چې وسوال طالبان په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت کتونه کړې دي. د ارګ نننۍ خبر پاڼه وایي چې وسوال طالبان د کندوز ملي راډیو ټلویزیون ودانۍ د ملګرو ملتونو سیمه ییز دفتر او د برنی وادونو کنسلګری او نورو ادارې سوځولي او چور کړې دي. افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د اردو جلسوالۍ د بیرتن لپاره پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار اچین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسوالې ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړي چې د شام د اپوزیشن په نشه کول دي ودروي او ټوله توجه د اسلامي دولت وسوالې ډلو باندې په بریدونو ورکړي. د امریکا په اوریګان ایالت کې پرون یو وسوال سړي په یو کالج پر زکونکو ډزې کړي چې نه تنه پکې ووژل شول.
خبرونه مورید اوردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې سرای ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غینه مهمه برخه وړاندې
نن جنگ روس پڼ خپل ادارۍ کې وای د سینټ چیرمن رضا ربانی دا خبره منلې چې سیاست دانانو کرپشن کړي دي او د دوی دفاع نشي کېدی، خو کو وکتل شي نو سیول او پوځي افسر شاهي یا بیوروکراسي هم لدی مبرره نشي ګرځولې، نو باید چې احتساب د ټولو وکړي شي او خصوصي عدالتونه چې هم جوړ شوي نو پکار دي چې د ټولو لپاره یو شان وي. د ادارې په وینا چې حقیقت دا دی پاکستان کې درغلي او کرپشن د دې ملک جرړې ورسته کړي دي او په دې باندې د ملک هر وګړی پریشان دی او دا هم د یادونې وړ ده چې ټول سیاستدانان درغل نه دي. د غرنګ په انتظامیه کې درغل خلک ناستي نو ښه خلک پکې هم شته. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې اعلی عدلیه هم نوټس اغستی دی او دا شن په پوست کې هم د احتساب لړۍ پیل شوي. د کوم مثال چې زموږ په وړاندې پروت دی او د رښتیو کې ځینې پوځي افسرانو ته سزاګانې هم ورکړې شوې دي. ادارې اخري کې لیکي دا هر څه په خپل ځای سم دي، خو که په مجموعي ډول وکتل شي نو د پاکستان تر ټولو لویه مسله کرپشن ده. د کومې مخنیوي چې ډیر ضروری دی نو باید چې یو داسې نظام جوړ کړی شي چې پکې یو خاص کس یا ډله یا اداره په نخه نشي او د کرپشن د خاتمې لپاره په آزادانه توګه کار وکړل شي، نو حل به ممکن شي چې له دې ملک کرپشن ختم شي او دا ملک د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې د زنانو په حقوقو باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت داوه کوي چې د زنانو د حقونو لپاره هر ممکن اقدامات کوي او د دې لپاره منصوبې بی اعلان کړی دی. د ادارې په وینا چې د حکومت د داوو باوجود که وکتل شي نو تر دې دمه حکومت زنانه په پالسوک جوړولو کې نه دي شامل کړي، او تر دې چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې که مشیران زنانه دي نو هغه هم بې وسه دي او څوک کې خبره نه اوري. دریا اخري کې لیکي خبر دا وی چې د زنانو د تعلیم او ترقۍ لپاره او د دوی د مسلو د حل لپاره سنجیده رویه خپل کړی شي، او دا هر څه به هله ممکن شي چې زنانه په پالیسو کې هم شامل کړی شي او هغوی ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رازونو ډیوالو مطبوعاتو ته اوریدونکو، وال سټریټ جرنال د افغانستان د کندوز ښار په اړه په یو راپور کې وایي په جګړه کې د ښکېلو خوا منلې دي چې دا ښار له وسلوالو خلاص کړل شوی دی. هلته له پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په شام کې د روسیې هوایي بریدونو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د وال سټریټ جورنال په دې لیکنه کې راغلي چې د زیارت په ورځ افغان حکومت کندوز ښار د طالبانو نه د بیرته نیولو ادعا وکړه. د راز د دې ښار اوسیدونکو هم ویلي چې په لارو کوڅو کې افغان ځواکونه ګرځي او ځای په ځای په سړکونو باندې د طالبانو لاشونه پراته دي. هلته د کندوز ښار د پولیسو ویان سرور حسیني وای چې دا ښار اوس په مکمله توګه د حکومتي ځواکونو په کنټرول کې دی. ورځپاڼه لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم منلې چې وسلوال یې د کندوز ښار نه وتلي، خو زیاتوي چې دا ګام یې د ولسي خلکو د امنیت په خاطر پورته کړی. هلته افغان ځواکونه چې ورته د امریکایي او نیټو ځواکونو ملاتړ هم ترلاسه دی وای دوی هیله من دي چې د کندوز ولایت نورې سیمې به هم ډېرې زر د طالبانو د ولقې نه خلاصې کړي. کندوز ښار د تیرې ګل په ورځ طالبانو قبضه کړی و. بلخواډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د شام په مسله کې فعال پوځي کردار ترسره کول شروع کړل، هیڅ معلومه نه ده چې دغه خونړۍ کشاله به اوس څه شکل اختیاروي. د شام په 15 کلنې کورنۍ جګړه چې پکې د بشار الاسد رژیم د اسلامي دولت او نورو سخت دریځو ډلو په شمول د خپل مخالفینو ضد د تشدد نه ډکې کارویانې کړي، ایران او روسیې یوازنی نړیوال پلویان پاتې شوي دي. خبرس پانوای تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې په دیش خړه کې د روس پوځي برخه اخیستو ته ترکی، عرب هیوادونه او د دوی نور غربي اتحادیان په کوم نظر ګوري. که څه هم غربي نړۍ او د دوی اتحادیان د اسلامي دولت یا داعش سخت مخالفت کوي، خو د بشار الاسد واکمنی هم نه خوښوي، او دغه وجه ده چې د حکومت نه د هغه د لری کولو غوښتنه باندې اوس هم ټینګار کوي. د ورځپاڼې په وینا دا ښکاري چې د شام په جګړه کې ښکېل ټول اړخونه به اول په شریکه داعش د ختمولو کوشش کوي، او چې دې کې بریالي شي نو بیا به په دغه هیواد کې د واکمنۍ د بدلون لپاره بشار الاسد او د هغه مخالفین خبرو اترو ته د کینولو هڅه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روسیې د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف هغه راپورونه ناسم بللی دي چې ګواکې د دوی جنگي الوتکو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ځای د آزادې سوریې پوس په نوم دغه وسلوالو اهداف په نهه کړي چې امریکایي ملاتړ کوي. په دغه موضوع باندې د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. احمد تکلی مهم ټکی وړاندې کوي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوڅ سو 24 او سو 25 جنگي الوتکو له چهارشنبه ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیه او شاوخوا سیمو کې د روسی پاوڅ حضور او حمله په اتیاي ملسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نخښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د ویډاله مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم راست ور سره کوي وای په ادلب ښار کې د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سناد پوځي چارو د کمیټه مشر سناتور جان مکین د امریکا له سی این این ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نخښه کړې دي چې د آزاد سوریه د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو پلاس کې دي چې له اسلامی دولت ډلی یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکی تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیه دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de ukal patratskeba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat payat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi Russia weli de che wari pa suria ke de daish dale parzat pa jagra ke wandawlari kho mutahid yalato aw zinul widizo aw arabi hewadun weli che de suria de bohran pa hal ke de walas mashar asad la راځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د بلابلو کلو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. د دوی په خبره دا ډله چې ځان داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله بولي د سیمې له ښوونځیو سنګرونه جوړ کړي دي او وایي د پراخې جګړې پلان لري. په دغه اړه باندې تفصیل باز محمد عابد راکوي.
دا چین ولسوالۍ دغه تازه بې ځایه شوي کډوال چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي وایي چې داعش وسلوالې ډلې په دې بانه له خپلو کورونو څخه را شړلي چې ګوندې دوی په اچین ولسوالۍ کې د پراخه جنگ تابع لري. دغه کډوال وایي چې ډک کورونه ترې پاتې شوي، نه سرپناه لري او نه هم ورسره د خوراک څښاک لپاره څه شته دی. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
حزم محمد صادق منګه سره ډېر ظلمونه روان موږ په عمل ته خپل پټه او خپل همدغه کاروبار کړنی نور یو سکیم موږ ګوتې نه دي والی ډک کورونه رانه پاتې شو موږ سره یوه پیاله موږ سره نه ده راپرې.
نوم جلال دی، چین ولسوالۍ د مامند اوسیدونکی یم. موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټی دغه هم کړ، په هېڅ سکیم ګوتې نه والیدش. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټی هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یو تن ماشوم وایي چې وسلوالو یې ښوونځي تړلي او د جنگ سنګرونه ترینه جوړ کړی دی.
زه ساکه د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی تم ټولګي ځکهونکی زمنګ مختاب بند کړی دی، کني لیکونه بند کړی، زمنګ مختاب کې سنگر جوړ کړی، کورنۍ رسل شنا اسمان شپې سبا.
د دغه بی ځای شو کډوالو ستونزمو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلزی سره شریکه کړه. هغه په جواب کې وویل چې ډیر ژر به په اچین ولسوالۍ کې پراخه عملیات تر سره شي او بی ځای شوی کډوال به خپل کورونو ته په عزت سره ستانه کړی شي.
والی صاحب ننګرهار هر ورځ مسلسل څو جلسې امنیتی تر سره کوي او زمونږ ټول تلاش داده چې منګه د چین په ټول نقطو کې په پراخ شکل سره هم عملیات تر سره کوو او همالته د حکومتي ځواکونو حضور پیدا او د مخالفینو حضور له منځه لاړ شي.
د یادولو ده چې د تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د شتون د امله د یادې ولسوالۍ په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د شمالي وزستان به کور کړل شوی خلک وایي تیر کال په جون کې چې عملیات پیل شو نو لدی په کلو کورونو کې ګڼ ساروی پاتې شو. د دې په خبره د ځینو خلکو مالونه خو یا ځنګلونو غرونو ته وتلي دي او ډیر ساروی د خوړو او اوبو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. دوی له مشال لیډیو سره د خبرو پر مهال ویلي ورته ښکارېده چې پوځي عملیات به لنډ وي خو دې ډېر اوږد وخت واخیست. آیا چارواکي د خلکو د سارو د حفاظت په اړه څه اقدامات کوي او که نه؟ په دغه اړه مجید بابر راپور راکوي.
د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي چې د بې کوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښوې چې اوس یې هېڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خېلو ملک جمال الدین وایي دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې سم مالونه خو ځنګل ته وتی دي او داسې پلکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړه کې سره خلک ته لاس اچیار د نور خو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته مکاوا خو ټیک تو ورسره راو اصل کنو با سن په لیارې مرشل زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی مې پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک بل یاره لول زنا پر یاره په تر یې د لوړې د خوروک ته نه موجودګی څه وجنه مړ شو را مو ته نه د خیال تر سی سیم هغه د نور به سړی تر بیا واپس په لوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کو سوکې مړ پراتی دي
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لډو کې د سګرزی او زنه ژوند دی او زنه په کوم شوی دي زنه خلک لکه دا وای چې سوک الته کې کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړې دي خړلې دي او ځنه دسي دي چې د معلوم خلکو دي ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسي را ګرځي کنه لکه غزنګ لشان دي شوی دي او یو لک خلکو دسیم کړی دي چې ځان سره خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرسي کړی يم دي پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامه مو پختل
دا انفارمیشن دي چې کم فیمل اسمن چې دا نران چې کم دي د ګډ اوف دې کې یا ورګانو کې هغه ډېر کم پیدا کیږي آیا هغه الته خوړل کیږي یا پټیږي یا څو طریقہ دی موږ ته دومره بیا پته نه لګي خو ځای په ځای باندې بیا لکه ربو یا چې کم ورته وایي دلته یو داسې سنټر غوندې ورته جوړ کړی دی پاکې درې سوه څلور سوه ورګانې خپلې دي هلته چونکې اوبه هم دي او ځنګلې هم دي نو خوراکونه کوي په خپله اوبه کې بیا خپلې دي هغې ځای ته هلته جمع کیږي. محمد خیل پورې چېرته یو نیم سنټر ورته جوړ کړی دی دلته میران شاه کې بیا چې کم کیمپ دی دا انفارمیشن راځي چې کیمپ ته دننه داسې سیستم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډې ځای دا غوګانې دا راځي او د دې پی نمبې دا دا سامانونه هم لکه کوچ شو دغه هلته فورسز وال کسان چې دي په دې چې هلته څوک شته نه دي نور هم دغه خلک چې صرف سیکیورټي فورسز والا هلکار دي نو دغه سمبلوي دغه خپل هلته خوراک مراک ورنه برابر.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې ځلې کړي او کنه نو نو موړې وای
سره او اونډر ګډون دلته کېده چې او خلک ځان سره چې څومره نه ویشان مال نو شي راوستل شو خلک راوستي او صدا سه میجر موټل صدا سه چا رپورټ نه کړی چې را زمونږ البته کې ګډې دي زه غواړم پاتې کړم نو ډاوټ اپریشن په وجه باندې د دې نشه نه څه پاتې شي خو په دې اصل باندې لا چې موږ په چا پروش نه کړې نو موږ په دې اصل باندې څه ډیسیژن هم لا دا څه نه دی هغه څه چې یاره دا هم یو پرابلم یې ځتا.
ظهیر الدین بابر زیاتوي چې دوی د شمالي وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړي ده خو د مالونو په اړه تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مجید بابر راپور مورد اوریدونکو او اوس یو بل راپور د اکرام الله پاړه باندې. اکرام الله د خیبر پختونخوا د شبقدر د یغیبند اوسیدونکو دی او د سمو د مخکې د پیښور بډبیرې په هوایي مرکز د وسلوالو په برید کې جوبل شوی وو. د پاکستان په پوځ کې نوکر دی او مشار لیډو ته ویلي دي چې د پیښې پر سهار چې جومات ته ورسېد نو وسلوالو د جومات دننه لومبې ډزې پیل کړې وې او بیا یې بمی چودنه وکړه. شانواز ترغزی له اکرام الله سره خبرې کړې دي او دغه راپور جوړ کړی.
څور ځوړاندې د پیښور په بډابېره کې د ایئر فورس په بیس د وسلوالو لخوا په برید کې د یاغیبن شوقدر اکرام الله هم زخمی شوه. سلوې خلن اکرام الله چې په دغه ورځ سحر پاتېد او جمعه ته د سحر مونږ لاړو نو بیا سوو شو
ما سنت کول چې دا وخت ډېر شوه بیا به کې عمر ګروي زر زر د مونږ کوو
دغه کې یو کس زونګه بل مرګو چې شاته لکه دغه جمعه غونډې شیشې دروازې درې وانه کنه په شیشه کې څه چې کوي طالبان روان دي مل دی وي هغه چې د پشپېلې باندې د دروازې شیشو ول ما هم صرف شپېلې سی کړو خو بیا ډېر شوې دا ګرنیټ هوا تم پکې ما اور دو خو لکه ما بیا ول نو سترګې پټ کړې نه مې پات قتل نه مې کسان د قتل زم په خپل کې دلم خو اډو کې بچو لکه حوصله مې و
د پاکستان په پوس کې نوکر اکرام الله وای چې نور کوم خبرې هغه د ډزونو د شور لوجه نه دی اورېدلې خو به څه غوونه واورېدل نو هغه کوم رقم غوونو
لکه اواز لکه ما لکه ورده په خبره خو نه پیدا مه لکه چې پارسه مرته کوي بیا دی هغه خبرو نه پس لکه بیا ناتونه ولګول نو دا خپل علم نشي دغه سر ریډیو یا موبایل غټ لکه سپیکر غونته خو هغه لکه جمعه کې ډیر وخت تیر کړی ځکه چې هغه کمرې ته دوه ځله غلو دوه ځله فیر کړو یو ځله فیر وکړو سو ټایم پس لکه دا 15 منټه پس دوباره بیا لکه بیا پکې فیر وکړو زنګ ډیر مرګي لکه پړم بي فیر کې بچیو هغه په دویم فیر کې لاړ شیطان شول
اکرام الله وای چې بیا بیا به ورته کور ټلیفون راتلو خو دبه نه اوچ
ما ټلیفون ناټن کو یو خو می ټلیفون په جمعات کې و نغي بارو وایبریشن می لګول سر پرانا پراتلا نما چو کتن نغ کلو نکول هما اټن نکو اټن می زکنه کو چې بارک आवाज لو دا چې کوم زخمیانو کې دي شغ بیا رغلو غي بیا پی شروع کړی و نخپل یاره نه غي لکه بار نه आवाज راتلو
د اکرام الله پنځه بچی دي چې څلور بچی زده کړی کوي او یو ماشومالو ری د سکول د تک نه ده ته وای چې اختر هم پروختون کې تیر کو
زنګ فوج کې دغه چې کله کور دلار شي اختر اختر دی دا وره ک زنګ لپاره چې کله کوم کور دلار شي اختر دی او ان شاء الله دا دشتګرو سره مقابله وکاو دنه مړنه نه بیلو
دا سات اکرام الله د روختون فارغ شوه او بغیر لډنګورو د کور دننه او بهر لګ لګ ګرځي او وای چې صحت یې وس خده شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
دا مشال ریډیو دا
د خوست د خاروالې چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یادې ادارې ګټه 15% زیاته شوې ده. د خوست اوسیدونکو د دې خبر هرکلی کوي خو افغان حکومت غواړي چې د خاروالې بجټ د زر منظور کړي چې په خار کې په پرمختیایي کارونو لاس پورې شي. نجیب الله لو خیل په دغه اړه راپور راکړي.
د خوست خاروالې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د خاروالې عواید د نورو کلونو په پرتله نږدې 15% لوړ شوې دي. چارواکی د عوایدو د لوړیدو لامل په خاروالۍ کې د ریوبریده د فساد مخنیوي، خاروالۍ ته د عوایدو په سپارلو کې د خاریانو د همکارۍ ډیریدل او د ځینو نویو عایداتي سرچینو موندل بولي. د خوست یو تن دینی عالم او د خار اوسیدونکو مولوی محمد داوود وقفي د خاروالۍ د عوایدو ډیریدل د خلکو او ځایدارې لپاره یو ښه زیری وباله او زیاته یې کړه.
د خوست ښاروالۍ عواید د مخکې په پرتله زیات شوي دي. دا یو ښه اقدام دی، د کامیابۍ زیری دی. ولې دا چې اوس خارجي مؤسساتو خپل کورونه تړلی دي، بند کړي دي، نو د مرکزی دولت نه موږ دا هیله دو چې هغه پروژې چې د خوست ښاروالۍ ډیزاین کړي دي هغې ته اجازه ورکړي او هغه عواید چې د ښاروالۍ له طرفه لوستر ولی دي زیات عواید دي هغه په هغې پروژې باندې ولګولی شي.
د خوست ښار د سوداګرو او دوکاندارانو د صنفي اتحادیې استازي محمد ظریف جانباز وویل ښاریانو او دوکاندارانو په خپله ښاروالۍ سره د عوایدو په تسلیمۍ کې مرسته کړې ده. هغه له مرکزي حکومت هم وغوښتل چې د ښاروالۍ د پروژو لپاره وړاندې شوی فنډ ژر تصویب کړي تر څو خلک عملا په خپل ښار کې د پرمختیا او پراختیا کارونه وویني.
هر څوک په خپله خوښه داوطلبه زیر شوي دي چې دولت خپل عواید تسلیم کړي. د مرکزي حکومت هم موږ دا هیله خواهشته چې دغه پروژې زر پاس کړي تر څو د خوست خلکو ته ښاري خدمات په ښه توګه ارزه شي.
د مایوبینو د شورا مشر سخي محمود مهربان وایي چې ښاروالۍ باید په ښار کې د نورو خدمتونو د ارزه کولو ترڅنګ مایوبینو ته هم چې د ټولنې بې وزله قشر حسابېږي د ځینو کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
بې وزله قشر مایوب ده او د دغه سره کومک وشي چې په بعضو ځایو کې ځایونه لري چې موږ ته هغه کې د عوایدو دپاره چې مایوب په پښو ودرېږي دی موږ سره کومک وکړي.
د ښاروالۍ رسمي سرچینې وایي چې تېر کال د عوایدو اندازه 3.5 میلیونه افغانۍ وه چې اوس د عواید 3 میلیونه افغانیو ډېر شوي دي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک وایي چې د ښار د سړکونو د اساسي ترمیم او یو شمېر لښتې او پلچکونو د جوړولو پروژې به ژر پیل شي.
زموږ یو کال پورې کېږي په دې کې تقریبا زموږ 15.5% عواید لوړ تللي دي. ښه سړکونو پروژې اوکېشو خلاصې شوي دي. ښار ټول سړکونه به قرضه کېږي. مونې زموږ بعضې په اداراتو کې دي چې اداري پروسیجر دي زموږ بودیجه په وخت نه و تصویب شوي.
په همدې حال کې د خوست ښاروالۍ چارواکي په وروستیو کې د راتلونکي شل کلن ښاري ماسټر پلان د جوړولو د کار پیلېدنه د خپلو مهمو لاسته راوړنو څخه بولي. ماسټر پلان د ښار اساسي پلان دی چې لمخې خاري حدود تعینېږي. په دې حدودو کې له سړکونو، پیاده روانو او لښته نیولې بیا د کانالیزاسیون او د اوبو تر سیستم پورې مسایل، همدارنګه د ښار استوګنیزي او سوداګریزې سیمې او د راتلونکې پراختیا نور ټول قوایف کې ځای شوي وي.
راپور مورد اردن کو سرزو بکاخیل تا نیمه قبایلی سیما چرته چې یو کلتوري میله شوی دا به دغه میله کې مشاعره او د موسیقي محفلونه هم شوی دی. عمر دراز وزیر په دغه اړه باندې راپور راکړ.
نیم قبایلی سیما بکاخیل منډی کې د وزیرستان ادبی کلتوري مرکه د سیوري لاندې یو کلتوري میله شوی چې په لومړی برخه کې درنه مشاعره وشوه او د ګردې پښتونخوا او قبایلی سیمو نماینده شاعرانو ترڅنګ د سیمې په ګڼ شمیر کې ځوانان او سپینګیری هم موجود ول.
کاکا ما خو په مرغۍ وجدې مور راته وایي چې هزار وخوړې او دغه خلک چې انسانان قتلوي نو مور خپل نه ورته هیڅ نه وایي.
زه د خپل دښمن نه په یوه کې هم کم نه یم، ما هر هتیار د مقابلې را سره ایښی دی. زه د خپل دښمن د مقابلې ټوپک لرم خو ما ته ټوپک زما د ورور په اوږه ایښی دی.
قدم یې تل زمنګ د زړونو په جاګیر ایښی دی، د ګلابونو کې خدای داسې تاثیر ایښی دی. جنگ دی خدای ورک کړي پښتانه یې له روزګار ویستل، بوج یې د هر سړي په زړه او په ضمیر ایښی دی.
د چاپ مین کې خوشاله یم، سیال د سیالو سر سیال اوس مې د مینې په چمن بهار راغلې نغ جما دشنکلې.
دویمه برخه کې د ټنګ ټکور پروګرام او روایتي اتڼې واچول شوې چې د ځوانانو ترڅنګ د سیمې سپینګیرو هم په زیات شمیر کې برخه پکې واخیسته. وزیرستان ادبی کلتوری مرکه دغه پروگرام په اړه شاعر ادیب ډاکټر اسرار تل چې د دستوري مشر میلماو مشال توای
دغه سازونه چې تاسو یې اوري په نړۍ کې پښتانه اوري او د یو داسې سیمې نخیجی چرته چې اوګدمو ده بدمنی و. فکر کوم چې دلته امن دی، دلته خولاګان شته، دلته خایستون شته. دغه زرګونو کالو دغه ګډاګان او دغه سازونه به دا ولس ژوندۍ ساتي، ځکه چې دا ژوندۍ قام دی. د بیلابیلو سیمو نه، د پیښور نه، د خیبر پښتونخوا، د افغانستان د بیلابیلو سیمو نه د شاعرانو دلته راتګ نو زما په خیال داسې سرګرمۍ ډېرې ګټورې دي چې ستړي ذهنونه سره دمه کیږي. باید چې په ټولو پښتنو کې داسې بشپړې شي، داسې وکړي.
د دستورې منتظم ډاکټر محب وزیر وایي چې د کلتور د لارې په ټولنه کې امن او سوله ته لارې هوارول او ولسی شعور را بیدارول د دوی مقصد دی.
دا د میر موجوده ستونزې چې کومې دي کلتور د لارې حل کېدلای شي. په دغه ترس کې میر باقاعده د دویمه میلادو چې میږي کې دواړه وزیرستانې په سطح باندې کې او بیا هغه د پوره د پښتونخوا د مختلفې سیمې نه ول منور تر ولی اتڼینه پکې وکي، مشاعره پکې وکي، ټنګ ټکور وي. کوشش مو دا وي چې خلک د امن سا وخلي، خلک د تخلیقي فضا کې سا وخلي، د پرمختګ په لوري د خلک بوتلل شي.
دوی وایي چې د بنو او وزیرستان په منځنۍ سیمه بکاخیل وزیرو کې په لومړي ځل دغه لویه کلتوري میله کولی شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوردونکو د خبرونې د پایښې بوتر رسیدلی یو عبدالحی کاکړ له دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا وکیلانو پر امنیتي چک پوسټونو له وکیلانو او ججانو سره د ناسمې رویې پر ضد احتجاج کړی دی. دوی نن په ټوله سبق کې د احتجاج په توګه عدالتونو ته حاضر نسو. د پاکستان داخله چارو وزیر ویلي چې د غیر حکومتي ادارو په اړه یو نوې پالیسي باندې کار روان کړی دی. دا خبره نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه. هند کشمیر په اړه د پاکستان سولي څلور نوکاتي پلان رد کړی دی. البته ویلي دي چې د دې ترګري په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو خبري چې په اگست کې منسوخ شوی بیا پیل کړل شي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی د پنځو قبایلی سیمو به کور کړل سو خلکو خپل کلیو ته د ستنولو لړۍ پیل سوې ده. د گورنر له دفتره په بیګنی خبر سو بیان کې راغلی تیر ورځ د هنګوله توخسرای کیمپ د ورګزو کډوالو ستنولو لړۍ پیل سوا. د افغانستان ولسمشر وایي لومړنۍ څېړنې څرګندوي چې وسوالو طالبانو په کندوز ښار کې غیر قضایي یا ماورای عدالت قتلونه کړي دي. دولتي ادارې او د خلکو شتمنۍ چور کړي دي. د ارګ په نننۍ خبر پاڼه کې دا خبره سوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د وردو جولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات روان دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضلمان نن مشال ډو ته وویل چې وسوال طالبانو تېره شپه پر دې ولسوالۍ حمله وکړه. د ننګرهار چین ولسوالۍ د بیلابیلو کلیو اوسیدونکي وایي وسلوالو دوی له خپلو کورونو په زور ایستلي دي. بېکور کړل شوي خلک وایي وسلوالو ښوونځي په سنګرونو بدل کړي دي. ترکیه او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد اتحاد پر روس شخ کړی دی چې د شام د اپوزیشن په نښه کول دي ودروي او ټولو توجه دي د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر بریدونو ورکړي. دا غوښتنه نن ترکیې، امریکا، برطانیې، فرانس، جرمني او خلیجي هیوادونو په یو جاري سوي بیان کې کړې ده. دوی په شام کې د روس لخوا پر سو بریدونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا په اوریګن ایالت کې پرون یو سوال سړي په یو د کالج پر زده کوونکو ډزې کړي چې نه تنه پکې وژل سول. حمله کوونکي هم پولیسو ویشتي او وژل سوي دي. د امریکا سی ان ان ټلویزیون وایي حمله کوونکي څلور ډوله وسلې درلودلې.
مهم خبرونه مور دردونکو هم دغه سره د مشال ریډیو نحساته خبرونه پای ته رسی که په دغه موجونو پاتې شوې نو د ډیو ریډیو نشریات اورېدې شه. د دغه خبرونو نه خپل کوربه شاین بنیری زموږ تکنیکی مرستیال مسکن یارو د خبرونو وین عبدالحی کړل اجازه ورکې. د الله پامان.